پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله صدیقی صاحب، تاسو ستړی مشئ. د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانې د مشر جنرال جوزف ووټل د وروستي سفر له حاله مو خبرو. ووټل د افغانستان له اجرایه رئیس سره د افغانستان پر امنیتي موضوع او دغه راز له افغانستان سره د امریکا د امنیتي همکاریو د دوام په اړه خبرې کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي واورېدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نوي پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. د ایران ولسمشر ویلي دي چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي تړون په اړه نور بحث نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نویو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یو په نوم دغه پوځي عملیات د کندوز ښار په شاوخوا سیمو متمرکز دي.
یک در اطراف شهر کندوز، یعنی در منطقه امام صاحب ادامه داره و در این زمان در مناطق حضرت سلطان و بوز قنداری و پل الچین عملیات ما به نام پامیر ادامه پیدا کرده و ما در اونجا امروز تعداد زیاد مین هایی که در جاده هایی که مردم در اونجا عبور و مرور داشتن کارگزاری شده بود، ما امروز امی مینا را پاک کردیم.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې د ننګرهار، هلمند، اروزګان او سرپل په ګډون په نهو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې له بهر بیرته افغانستان ته ستنیږي د نوم ثبتولو یو نوی سیستم د سه‌شنبې په ورځ پیل کړ. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM به هم د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې همکاري کوي. د دې سازمان مشر لارنس هارپ کابل ته په سفر کې دغه راز د سیشن بی پورز د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره هم په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت خبري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM تیرونه ویل چې 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې تر 1400 زیات افغان مهاجر له پاکستان او تر 1200 زیات هم له ایران افغانستان ته استانه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیون افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانیستل شي. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دې ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې 215 پروژې بشپړې شوې دي.
265 پروژه ها که به قیمت 179.5 میلیون افغانۍ هزینه داشتن.
لکه تر لکه 215 پیته پروژې چې 109.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري په میدان وردک کې بشپړې شوې چې د اوبو کانالونه، ژورې څاګانې او نور عامل منفعه تاسیسات پکې شامل دي. دا ټول د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري شوې دي. د ښاغلي وردک په وینا په دې ولایت کې 13000 کورنۍ له دغو پروژو ګټه اخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي تړون د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او وی ویل چې پر دغه تړون بیا بحث نه کوي. روحانی پرون په تهران کې خبری غونډه ته چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي تړون د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ شوی وویل ترامپ خپل سر دا تړون نشي ردولی او پر دې تړون د بیا غور او بحث خبري مفهوم نه لري.
اینا بیشتر شعار هست. من بعید میدونم
د اټومي تړون په اړه د ترامپ د خبرو زیاته برخه شعارونه دي. زه فکر نه کوم چې سپین مانی ته د هغه له ورتګ سره به ډیر تغییر راشي، ځکه اټومي تړون یوازې د ایران او امریکا ترمنځ نه دی، او دا یوازې د ترامپ صلاحیت نه دی چې دغه تړون خوښوي که نه خوښوي. روحانی هم در از ویل چه دونالد ترامپ نپوهیگ چه ده اتمی ترون ده امریکا پا گته هم ده او انتقادونه تش خبری دی. دونالد ترامپ ده جنوری پا شلم ده ولسمشر پا توگ لور وکری. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر د سهشنبې په ورځ په یو بیان کې دغه عمل سخت غندلی او پر هغې خواشیني څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغې چې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه د جنوري په 15مه اعدام شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل که څه هم پر پولیسو خونړۍ هم لیت زواب ویل توجیه لرلی شي او هغه باید وغندل شي، خو بیا هم متحده ایالات دغو اعدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 میلادي کال په مارچ کې په شوې حمله کې درې پولیس وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پر روسي هغو اصولو ته د ګواښ پیښولو تور پورې کړی چې نړیوال نظم ټینګ کړی دی. سمانتا پاور چې کاري موده یې د پای ته رسېدو په حال کې ده، پرون په واشنګټن کې د اتلانتیک شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې وویل روسیې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه. د اوکراین په لانجه کې لاس لري. د سوریې په بحران کې د بشر الاسد ملاتړ کړی او په غربي ډیموکراسیو کې د انټرنیټي سیسټمونو د هکولو په مرسته د نفوذ هڅه کوي. سمانتا پاور ټینګار وکړ چې د روسیې اعمال د نوې نړۍ له اصولو سره اړخ نه لګوي، بلکې د هغې په وینا د نړیوال نظم موجود اصولو ته زیان رسوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي پوځیان وایي د موصول ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. د موصول ښار لویدیځ لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دی. العبادی پرون د عراق پر دولتي تلویزیون د موصول په لویدیځ کې د عملیاتو د پیل خبر اعلان کړ. وی ویل چې پوځیان د دجلې د سیند ختیځ ته د داعش د وروستیو ځالو په ویجاړولو لګیا دي. د موصول په شمال ختیځ کې پرون هم جګړه روانه وه. د عراق پوځوایي په نږدې ورځو کې به د دجلې د سیند ختیځه غاړه په بشپړ ډول د داعش له وسلوالو پاکه کړي. ویل کېږي چې د موصول په لویدیځ کې جګړه ښایي د ختیځ په څیر چې درې میاشتې دوام وکړل ډیره ورو مخته لاړه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسیا مننګ چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سهشنبې په ورځ وویل چې مننګ به د می په 12مه نېټه له زندانه خوشې شي. مننګ چې د امریکا د پوځ سرتیری و د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکیلیکس ته د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند په سزا محکوم شو. د مننګ د زندان د پاتې مودې بخل د ولسمشر په توګه د اوباما د وروستیو حکومونو یو دی. اوباما د 14 بندیانو د بند موده بخلې او د 200 نورو د بند موده انکمه کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري که چیرې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندان مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان له اجرایي سره په خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله ځپلې ده.
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیداتو له خاطره مې دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړې ده.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IAM وای چې د افغانستان اقتصادي وده په 2010 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده په 2010 میلادي کال کې لا وروي. د ترکیې صدر اعظم وای د استانبول د حملې د اصلي مشکوک لنیول کېدو سره به هغه کسان هم ونیسي چې له برید کوونکي سره همکاري کړې ده. او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز پروګرام هم هیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل افغانستان سره د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. جنرال ووتل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او د امنیتي وضعیت پر بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې وکړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د امریکا د متحده ایالاتو له پوځي رهبرۍ غوښتنه کړې چې په 2010 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو خپل پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د کابل او واشنگټن پر امنیتي همکاریو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې اجرایي رئیس امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیل کې پراخ اصلاحات پیل کړي او امریکایي ځواکونه باید د دې لړۍ تر بشپړېدو د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اجرایي رئیس همدارس د افغانستان په هوایي ځواک کې د سترو پرمختګونو یادونه کړې او جنرال جوزف ووتل ته څرګنده کړې چې په 2010 میلادي کال کې به د افغانستان هوایي ځواک لا مثبت پرمختګونه وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د خپل حکومت ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. جنرال ووتل په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه په خبرو کې ویلي چې د سیمې ټول هیوادونه باید د وسلوالو طالبانو او دلته د تشدد له ملاتړه لاس واخلي. جنرال جوزف ووتل په داسې حال کې له افغانستانه د خپل هیواد د پوځي ملاتړ پر دوام او په سیمه ییزه کچه له تروریزم سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي چې د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي چې که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپل خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس تېره اونۍ د امریکا د سنا اجتماعي غونډې ته وویل په پاکستان کې د تروریستانو ځالي هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان طالبانو ته په پاکستان کې موجودې ځالي او د حرکت ازادي هغه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه تر تایید وروسته پر ټولو لارو چارو غور کوي چې د هغو افراطي ډلو په نازایونو له منځه یوسي چې د افغان افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. دا د ونی ورده چې د امریکا نوې ولسمشر به تر روانې جمعې پورې د خدمت لوړه وکړي او د امریکا نوې اداره به هم په کار پیل وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان په اړه خپل لیدلوری ډیر نه دی څرګند کړی. دا لانه د څرګند چې د امریکا نوې اداره به د دې عسکرو د برخلیک او له افغانستان سره د پوځي اړیکو د راتلونکي په اړه کومي مهمه پریکړه کوي. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له مشر سره په خپلو پرونیو خبرو کې له هغه غوښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره مرستې جاري وساتي. شاغلی عبدالله ویلي د افغانستان هوایي ځواک باید د دې توان ولري چې په خپله په ټول افغانستان کې خپلواک عملیات وکړي.
کابل ته د پاک امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل د سفر او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د هغه د کتنې او خبرو په اړه مو جزئیات واوریدل. کابل ته سفر مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پاکستان ته سفر کړی او د هغه هیواد پوځ له لوی درستی سره خبرې کړې وې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز هغه ته ویلي وو چې هیواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره ښه همکاري کړې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به دغه همکاري مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال بجوا د افغانستان د حکومت وروستي تورونه هم رد کړي چې پر اسلام آباد لګولي. هغه ویلي چې که چیرې کابل پر اسلام آباد له تورونو لاس واخلي هیواد حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي. به هم پامنه ته موضوع کتم کې ګډه افغانستان دفاع وزارت وای په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله زپلی او په خبره چې په فراه هلمند زابل او پکتیکا کې دغه ډله لمنځه وړي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې داعش وسلواله وازه د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعالیت لري او په وینا چې په کونړ او نورستان کې د خلکو د تیر ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حننزی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلې چې دا ډله اوس په کومو ځایونو کې فعاله ده. ښاغلي رادمنش په ځواب کې وویل
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیداتو له خاطر نه دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړې ده او غواړي چې په یو ځای کې د خلکو په مخالفت ځینې تهدیدات رامنځته کړي او په بل ځای کې خلکو ته لوبې ورکړي چې ګویا دوی په افغانستان کې شتون لري. فقط یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانې چې په ننګرهار کې موقعیت لري او د خط فرضي دیورند په څنګ کې دي هلته ځینې مشکلات او تهدیدات رامنځته کړي. او په کونړ او نورستان کې د خلکو د بازی ورکولو په خاطر هلته هم ځینې افراد یې په ګوته سوي دي چې مونږ د دوی په لټه کې یو چې د دوی ځالې هم په ننګرهار کې او هم په نور هغه ولایتونو کې چې د خط فرضي دیورند په څنګ کې دي خپل عملیات وغځوو او دوی ته
په خو داسې ویل کېده چې تاسو په افغانستان کې د داعش فعالیتونو مخه نیولې ده او دغه ډله کاملا له منځه وړي، خو اوس مهال لیدل کېږي چې داعش او زلبیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي، لکه څنګه چې په ننګرهار کې د خلکو کورونه وسوځول او د یو شمېر دینی مدارسو ښوونکي له ځان سره برمته کړل. رښتیا هم داعش په افغانستان کې له منځه وړل شوی او کنه؟
مخکې داعش په فراه کې، هلمند، زابل، پکتیکا، ننګرهار، کونر او نورستان کې وو، اما اوس مونږ وکولای شو چې د خپل چانیز عملیات په فراه، هلمند، زابل، پکتیکا کې د دوی لمن راټولې کو. او اوس یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانې چې د فرضي دیورند په کرخه کې نږدې ده هلته د شپې له طرفه نه دوی خصمانه عملیات سرته رسي، اما کله چې د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د امنیت په خاطر خپل وظایف ته شروع کوي دوی تختی هر خواته. اوس هم مونږ د دوی ملا ماته کړې ده، اما یوازې او یوازې دوی غواړي چې د خپل شکست او ماتې په خاطر د خلکو نه ځینې
رادمنسته. په لدې مخکې هم د داعش د فعالیتونو پر وړاندې عملیات تاسو پیل کړي وو، دغه ډله په څو ولایتونو کې ځپلې وه، خو دوی یو ځل بیا اوس خپل فعالیتونه پیل کړي. دا ځل مو خلکو ته ډاډ څه دی چې دا ځل به بیا هم دوی په فرار باندې بریالي کیږي او که دا ځل به رښتیا هم ځپل کیږي دوی؟
مونږ خپل پلانونه او خپل تاکتیکونه په ټول هغه ځایونو کې دا تر هغه هلته خپل فعالیت سرته رسي اجرا کو. تاسو پوهیږئ چې دا مسأله چې داعش دی یا هر هغه دهشتګر چې دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سرته رسي، یوازې او یوازې د منطقې او د هغه هیوادونو یا در یا د حق تروریستی یا افراطی ګوندونو څخه دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د یو مملکت په نافه کې نیابتي جګړه سرته ورسي. نو ضرور دا دی چې په منطقه کې هر هغه هیوادونه چې د دغه افراطیت او د دغه ترهګري د له منځه وړلو مونږ ته تعهد راکړی په یقیني ډول په واقعیت باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالی کی.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره مرکه وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار ته بجې او شل خېری د افغانستان ولس جرګه وایي که حکومت د اوه سل به صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو نورو ورځو پورې به هم خپل کار ته دوام ورکړي، خو حکومت وایي لا هم د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر د تفسیر په تمه دي او تر هغې پورې هیڅ اقدام نشي کولای. نور هلې د وصل وصال پر رپورټ کې
لا دوه میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوی وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسي جرګه د سلب صلاحیت شوی وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې د کار د دوی څخه نور پای ته رسولی. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف نامی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي او د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي، دوی اماده دي چې د رخصتیو پر مهال هم خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ
یوه بله کاري ورځ لرو، خو د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کې دوه غوښتونکي یو. که داسې وشي نو ولسي جرګه به تر شلو نور ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
اگر حکومت بګه کې تا 20 روز دیگه ما ادامه امتیم.
د دلوي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. ولسي جرګې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیا بودیجې د 70 سلنه نه مصرف له کبله استیضاح کړل چې له ډلې یو تنه سلب صلاحیت شول، خو جمهور ریاست د وزیرانو د استیضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او وویل چې سلب صلاحیت شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي. د ولسي جرګې د دغو څرګندونو په تړاو موږ د حکومت نظر هم ولرو. د اجرایه ریاست پرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دوی له سترې محکمې سره په دې تړاو پاړي کې دي او له هغوی غوښتي چې په دې اړه خپل نظر شریک کړي.
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له سترې محکمې څخه حکومت ته رسیږي، په هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پریکړه کیږي. تر هغو چې دغه تفسیر تر حکومت رسیږي او نهایي پریکړه کیږي، وزیر صاحبان په دې توګه سره خپلو چارو ته دوام ورکوي.
خو سره له دې چې سترې محکمې د اساسي قانون د 29 مادې د تفسیر لپاره له دوه میاشتو زیات وخت تیر کړی، خو د دغه ادارې مسؤلین لا هم په دې اړه څه نه وایي. کله مو چې د موضوع په تړاو د عبدالله تایس خچه د سترې محکمې له ادرسه له رسنیو سره تل خبرې کوي پوښتنه وکړه، نو موري په جواب کې داسې وویل:
زه په دې اړه مسؤلیت نه لرم او یوازې ستره محکمه ده چې په دې اړه ځواب درکولی شي.
یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی او ولسمشر غواړي په دې ډول وخت ضایع کړي. لا دې ډلې موسی فریور وایي:
قضایه قوه د قانون له مخې خپلواکه ده، خو دوی په عمل کې وښودله چې دوی خپلواک نه دي، او که په رښتیا یې خپلواکي لرلی نو په دې اړه به یې خپل دریځ څرګند کړی وای.
مردم افغانستان اعلان نکرد که نکرد.
نوموړی وایي په دې برخه کې کومه حل لاره نه ویني، ځکه چې د ده په خبره هم مقنق و غیر قانوني ده او هم د حکومت دغه کړنه. د هغه په خبره د دغه جنجال ډیر تاوان عام ولس ته رسیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امره دلته د افغانستان ولسي جرګه وایي که حکومت د او سلب صلاحیت شو له هغو چې دوی صلاحیت اخیستی د وزیرانو پر ځای نوی وزیران ور معرفي کړي، نو تر شلو نورو ورځو پورې هم خپل کار ته دوام ورکولی شي. خو حکومت وایي تر اوسه د سترې محکمې د تفسیر په انتظار د سره محکمه هم په دې اړه له ویلو ډډه کوي. د افغانستان مشرانو جرګې بیا د شپږم کال د 14مې تقنیني دورې کاري راپور پرون وړاندې کړ. په دې راپور کې په دې اړه چې مشرانو جرګې په دې موده کې څومره قوانین تصویب کړي دي او د خلکو ستونزو ته یې څه ډول رسیدګي کړې ده معلومات ذکر شوي. خو د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي د مشرانو جرګې کړنې په دغه کال کې د قناعت وړ نه دي او تر ډیره سناتوران په خپلو شخصي کارونو بوخت وو. تفصیل یې ناجیه صفوي پر رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د شپږم کال د 14مې تقنینی دورې کاري راپور په وړاندې کولو سره وویل چې دوی په دغه کال کې د قانون په اساس خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې دي. د دغې جرګې منشي عبدالله قرلوق د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې د دغه راپور په یو برخه کې وویل چې مشرانو جرګې په دغه کال کې 15 عمومي جلسې، 641 د لوړپوړو چارواکو او وزیرانو د استجواب او استعمایا غونډې درلودې او یو شمېر قوانین تصویب کړي. نوموړي همدارنګه د دغه راپور په یوه برخه کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو فعالیتونو ته هم اشاره وکړه.
د افغانستان مشران جرګې په دغه کال کې خپلې دندې د قانون په اساس ترسره کړې دي چې د دغه جملې د 1903 کمیسیونونو نوبتي غونډې 641 د لوړپوړو چارواکو د استجواب او استماعي غونډې ولایتونو ته 15 معلوماتي او نظارتي سفرونه ترسره شوي دي او د کابل ښار له اداراتو کتنه او د خلکو او ادارو 258 شکایتونو او عارضو په اړه غور شوی دی.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي شورا د هر کال په پای کې خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سره هم مهاله بیا حقوقي کارپوه کبیر رنجبر په دغه کال کې د مشرانو جرګې کارونه تر یوه حده د قناعت وړ بولي. ښاغلی رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
عام ډول کدا په باندې قضاوت کو پکومه چې تر یوه حده دی بریالي وو، هغه کوم نواقص او نقایص چې دی دلوده هغه هم دی پورې مستقیما ارتباط نه درلوده. کوم وظایف چې مشرانو جرګې په اساسي قانون کې ورته تعین شوي تر دې حده دوی هغه سرته رسولي او په غږ کې مسؤول نه شته.
خو له بلې خوا یو شمېر د مدني ټولنې غړي د افغانستان په مشرانو جرګې انتقادونه کوي او وایي چې دوی د خلکو د ستونزو د حوالې پر ځای تر ډېره په خپلو شخصي کارونو بوخت وو. مدني فعال محمد عارف حیدري په دې اړه وویل:
اینا معمولا دنبال زده بندها مقرری های افراد
دوی تر ډیره خپل منځي ستونزو په وزارتونو کې د خپل خپلوانو په مقرری بوخت وو. د افغانستان په ملي شورا خلکو خپل اعتماد له لاسه ورکړی. زه خپل د یو مدني فعال په توګه او اکثره مدني فعالان په دغه دو قوه باور نه لرو.
موري ویل د دې مسایلو ترڅنګ د وکیلانو غیر حاضری هغه ستونزه و چې تر ډیره خلکو په دغه وکیلانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی. دوی وایي د ملي شورا کړنې په هیڅ صورت خلکو ته د منلو وړ نه دي او په وینا چې د خلکو دغه استازي باید په خپلو کړنو له سره کتنه وکړي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال در مخنی مولای محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواه خواهی دیمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د دې پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د پټه په درېدلو هڅو موضوع څېړل کېږي. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز بیا راپورته کړی او ویلي چې که چېرې کابل پر اسلام آباد له تورونو لاس واخلي، هیواد حاضر دی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF وروستی راپور وایي د افغانستان اقتصاد به په 2018 میلادي کال کې وروي. راپور وایي په دې کال به د افغانستان منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو اقتصادي وده 0.3% کمه شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته د دې هېواد اقتصاد هم زیان لیدلی. ملالۍ بشیر د اقتصادي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد ټینګار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د اقتصاد د ورو کېدو عمده عوامل څه دي.
نړیوال کومکونه له افغانستان سره کم شوي دي او دغه هېوادونه چې دلته د امنیت چارې پر غاړه درلودلې هغه له هېواد دغه نظامی یا دغه امنیتی انتقال به افغانانو ته چې دغه په وخت یا به وخت او په وخت زمان نه وو چې دا خپل هم پر دغه باندې تاثیر اچوي. د بلې خوا په افغانستان کې امنیت رانغی، چې امنیت رانغی دغه د خپل سرمایه گذاران څه افغانان وي څه خارجیان وي دې ته زړه نه شه کوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وي که د امنیو له کبله. بل عمده وجه د فساد ده چې ګسترده فساد، یعنی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، په کمېدو نه دی. یا تا په قراردادونو کې د ما چې تر کومه ځایه معلومات ترلاسه کړی دی، پخوا مثلا تر 3% پرې دا چې کوم قراردادونه کېدل اوسمات له سرجام نه دوی دغه اخیستلی، اوس وایي تر 2% دا رسېدلي. یعنې فساد له پخوا نه یو په څو چنده زیات شوی دی. دا بل عامل کېدلی شي، یعنی دغه عوامل ټول سره یو ځای شي نو پیشبینی داسې کېږي چې په دغه راتلونکي دوو کلونو کې کېدای شي چې د اقتصادي وده نور هم وروسی.
د همدغه راپور لمخې د منځني ختیځ هیوادونو اقتصاد به هم وروسی. آیا دغه د افغانستان د اقتصاد له ورکېدو سره کوم تړاو لري یا د دوی اقتصاد د افغانستان پر اقتصاد کوم اغیز لري؟
دا هغوی سره خو موږ دونه معاملات نه لرو د منځني ختیځ د هیوادونو سره. او بله خبره دا ده چې اصلا چون په منطقه کې منطقوي دا جنګ و جګړو زور اخیستی دی او بالاخره ناامنۍ و دغه زیاتې شوي دي، او دا هم د نورو لویو قدرتونو د معاملو په نتیجه کې، د هغوی د مداخلو په نتیجه کې داسې وضع رامنځته شوی ده. یعنی همزمان له افغانستان سره یو ځای د هغوی په هغوی کې هم امنیت هم نه دی، وضع خرابه ده. بنابراین هلته هم همدغه عوامل کیدای شي چې اقتصادي وده وروسی. یعنی د افغانستان له دغه سره کوم تړاو خاص تړاو نه لري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو، په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد به په 2018 میلادي کال کې ورو وي او بل کال به هم اقتصادي امپټس بهیر سره افغانستان مخامخ وي. اتنیمی بجې شو یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نوې پوځي عملیاتو د پیلې دوه خبر ورکوي. د وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یو پنوم دغه پوځي عملیات د کندوز ښار په شاوخوا سیمو متمرکز دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې له بهره بیرته افغانستان ته ستنېږي د نوم ثبتولو یو نوی سیستم د سیشن بی پورس پیل کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي تړون د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دغه تړون بیا بحث نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پر روسیې هغو اصولو ته د ګواښ پیښولو تور پورې کړی چې نړیوال نظم یې ټینګ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسیا مننګ چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې مننګ به د مۍ په 18 نېټه له زندانه خوشې شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوځیانو د موصول ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. ازادي راډیو اوریکه غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم دی. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه په هم اوریدلی شي. د سهار له وجود ما خام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي، یعنی مونږ خبرونه کوو. له هغه وروسته په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام در تخبرو. خو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې د استانبول پر یو نایټ کلب د مشکوک حمله کوونکي د نیول کېدو او دغه راز دا چې هغه په افغانستان کې روزنه لیدلې وه دا پر افغانستان به اغیز سوي. د حقوقي چارو د لیو کارپو سره مو هم خبرې کړې. لومړی راځو د ترکی چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه. د ترکی پولیس وایي په استانبول کې د نوي کال په شپه پر نایټ کلب د حملې په تور نیول شوی سړی اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د هغه د ګوتو نښان هم له هغو شواهدو سره سر خوړلی چې د پیښې په ځای کې موندل شوی دی. مشکوک حمله کوونکي هم ویل کېږي چې په افغانستان کې روزنه لیدلې وه. فرشته جلزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه پولیس وایي په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله کوونکي چې پرون نیول شوی دغه سړی د استانبول ښار په یوه خوارمیشت سیمه کې په یوه داسې اپارتمان کې نیول شوی چې ویل کېږي ډیر لوکس فرش و. د ترکیه ستر اعظم بن علي یلدرم پرون اعلان وکړ چې هغه تورست چې ځان یې د تقریبا دوه اونیو لپاره پټ کړی و بالاخره ونیول شو. یلدرم د ترکیه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د حمله کوونکي نور ملګري به هم ونیول سي او د وخت له رارسېدو سره به یې نمونه افشا سي. د ترکیه چارواکي وایي چې حمله کوونکی عبدالقادر مشریپوف نومیږي چې په خټه د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی دی. د ترکیه چارواکي دا وایي چې مشریپوف د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې دغه هیواد ته ورغلی و. هغه لوړې زده کړې کړې او په څلورو ژبو خبرې کوي. عبدالقادر مشریپوف د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې په پلوي په استانبول کې پر نایټ کلب حمله وکړه چې لږ تر لږه 9 تنه پکې ووژل شو. په ترکیه کې د اضطراري حالاتو د قانون پر اساس مشریپوف لږ تر لږه 10 ورځې په توقیف کې ساتل کېدای شي او په دې موده کې به د هغه رسمي اتهام لیک جوړ شي او د توقیف رسمي موده به یې اعلان شي. د هغه د محاکمې لپاره تیاری ته شاید څارنوالان څو میاشتې وخت وغواړي. د ترکیې پولیسو د هغه د نیولو د عملیاتو پر مهال 200,000 ډالر او یوه اندازه وسلې هم نیولې دي. د استانبول ښاروال پر نوویل چې په دې عملیاتو کې یو عراقي سړی او درې ښځې چې د افریقا د شمال د هیوادونو دي نیول شوي دي. د استانبول د ښاروال په وینا ډېر امکان شته چې نیول شوي کسان هم له داعش سره ارتباط لري ځکه هغوی ټول په یوه کور کې اوسېدل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریالان هغه اپارټمان ته چې دا کسان پکې اوسېدل او نیول شوي ورغلي او وایي چې خواړه، مات بوتلونه، کثافات، جامې او بوټونه هر لور ته پراته. هغوی ویلي چې د ویښه د بکس هم پروت و چې د مصري او سوډاني پاوند په ګډون د بیلابیلو هیوادونو نوټونه پکې موندل شوي دي. د ترکیې هویت ورځپاڼې ویلي د نیول شوي مشکوک سړي ښځه او یو کلنه لور تیرونی پولیسو نیولې دي. ویل کېږي چې حمله کوونکي خپل زوی له ځان سره بیولی و او لور یې له خپلې ښځې سره پرې شو.
و امرودل چې ترکی چارواکي وایي هغه کس نه ولای چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوې میلادي کال په شپه په استانبول کې په یو نایټ کلب نه دیش تنه وژل. دغه تور په نړیواله کچه پر افغانستان تغیز ولري. د پښتون احمد شیبل د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافي څخه کړي ښاغلی صافي په ځواب کې وویل
که ترکیه کې د تروریست نیول شوی دی او هغه دوی وایي چې د افغانستان کې روزل شوی، صرف هم د خبرې همداسې تیر کړی هم د سیاسي لحاظ هم د ژورنالیستیک د لحاظ دا ډول خبر تېرول د ترکیې د خوانه غلط دی، خصوصا چې اشرف غني وایي چې دا اردوګان زما ملګری دی، د پخوانه و اولین نفر و چې افغانستان ته سفر وکړ. نو دا په افغانستان په روابطو اقلا بد اثر کوي، لکه پاکستان چې وایي ترورستان مونږ ټول ځپلي دي نشته او ځاله افغانستان کې ده، هغوی د خپل کنټرول کې ده. دغسې مانا لري چې هغه خبره تکړه کوي. نو باید چې دوی ټول ادرس ویلی وای، صحیح په ډیټیل باندې په تشریح باندې ویلي وای چې دا تروریست په افغانستان کې چیرته تربیه شوی، کوم ګروپ تربیه کړی، په کوم ولایت کې روزل شوی او بیا څنګه راغلی دلته چې دا تروریستي اقدام د نوي کال په شپه و.
د ترکیې پولیس وایي چې تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او یوازې همدومره معلومات له دې سړي ترلاسه کړي دي چې دی په افغانستان کې روزل شوی دی. لیکن که چېرته د موضوع بل اړخ ته راشو، فکر نه کوي چې که چېرته دا ثابته شي چې ده په افغانستان کې تروریستي روزنه ترلاسه کړې ده، نړیواله ټولنه شایي افغانستان ته توجه نور هم زیاته کړي چې له دې ځایه په نورو هیوادونو کې حملې کیږي؟
بالکل، که نړیواله ټولنه افغانستان ته همدې ته راغلې چې دا د تروریستانو جالم نه شي او اوس یې وتلي دي او بېرته فکر وکړي او دا ثبوتونه لاسته راوړي چې دلته پټل ځایونه شته چې هلته روزل کېږي تروریستان، نو جنګ په افغانستان کې نور هم شدیدېږي. دا د افغان ملت دپاره هم ښه نه دی او زموږ د نظام دپاره هم ښه نه دی. دې مخه باید ونیول شي. اما که دا یوازې د پولیس د ترکیې خبره ای چې دا افغانستان کې روزل شوی او تحقیقات را تکمیل نه دي، دوی باید پخوا د وخته دا خبر نه وای کړی.
البته د دې له خطر څخه پیشه د نوي کال د شپې د وخت د او تر اوسه پورې ترکیې پولیس په دې سړي پسې ګرځېدل، نو بیا هم تاسو همدا باور لري چې دغه اتهام یا دغه تور به د انقره او د کابل روابط خړ پړ کړي او که نه تاثیر به ونه کړي؟
زه نه وایم چې دا رقم اتهام به د افغانستان او د ترکیې د دولت روابط خړ پړ کړي، بلکې په افغانستان باندې منفي اغیز او تاثیر لري. او واضح خبره ده چې نړیواله ټولنه به ورته بیا متوجه کړي چې د عسکر هم ډېر کړي، ترتیبات هم ډېر کړي او جنګونه به افغانستان کې شدید شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر ساپای و چې د استانبول د حملې د اصلي مشکوک په اړه چې ویل کېږي په افغانستان کې روزل شوی و، په دې اړه یې نظر څرګندوه.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خوله او یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکي هم راسره هم نظر دي د بیلابیلو ولایتونو څخه. به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ژوندۍ د نشتون څخه ګیلې لري او موږ ته یې راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې به اول واورو، بیا به وروسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي او مکتب هم نشته. ټوله ګرده کوچنیان ماشومان د تعلیم پاس. ما دا غوښتنه ده چې دا د مسؤلو چارواکو در غوږ وسله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، مایا کلام یاري د میدان وردګو ولایت غټو ولسوالۍ نه. د مېرمن وردګ د منځلو ته څنګه دا وخته چې مېرمن وردګ ولایت د ټول کلي کې امنیت راشي او چې مې د خوانې جوړ شي دلته یو ځای هم نشته مننه کوي.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کوزی لنډۍ نه د خیر د ټول کارکونکو او د ټولو ته سلامونه. یا مباد سلامه، زموږ ولسوالۍ او زموږ قریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو انځل سو کلونه راځلې چې څومره وزر مازیحت وکړ، زموږ د مکتب تعمیر نشته. دا په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نسو. زموږ پیغام د افغانستان ګورو چارواکو ته ورسوي. خدای پام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول شونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ییله کوو چې دغه زموږ شونځي راپاله کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشمانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د شونځیو د نشتوالي په اړه د نورو ډیرو اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نورو ستونزو ته هم نوبت ورکړو نو دا څو بیلګې مې راوخستې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل هم څو سوار ویلې دي چې شاوخوا 50 سلنه خونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړې کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدغوي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومګا د تعداد پښان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
بله، دوستانو، د شغلی حقمل خبرې مو واورېدلې. اوس به معلومه سي چې د وزارت په کله د بودیجه ترلاسه کوي څو پر شونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځانګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای سي. اول به د ژغورو بیا په وروسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور، آزاد راځي ته مدا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن له سوال زخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دیلې په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجو کې او شی مې راجو کې. ګوره مونږ ټول د دوا د لوی سو ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولا. ورور مې یا بزیت یا ورور الله سبحانه تخلق طول وترواكم دا يلتو مكتب وشي راجو كورا مخم دا افغانستان خلق يورو پا بازارو كشو مكتبون سيستا او دي خواتي چهدنا والسلام وخلاف امام
عليكم السلام دغدي استادي ستونزي تا دا پكتيكا والي إلياس وحدت جواب لري شغلي وحدت پا ديارة دا پوهن وزارت لچارواكو سر لدل دي او وزارت دا مرستي جمن ورسر کرده بخبل لشغلي وحدت خبه وارو
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخته کې خودي او دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دوی موږ ژمنه داده چې دغه به یو پر کوو کې د ودانیو په برخه کې دي کې د ښوونکو په برخه کې دي کې د لیلیو په برخه کې دي هله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې ځونځي ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کیږي چې په دې برخه کې ستونزه او چیلنجونه زیات سته په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخه ته لومړیتوب ورکوي کدی ودانۍ جوړوي د انجونو به سرپناه خوندوي د پاره به جوړی کی د خزینه خون کو دی جلب جذب په برخه کې به حکومت را سره وکړي او په ځنګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د انجونو د خوندې د پاره مرکزی لیسا ودانۍ او نورې سنتیاوی نه لرو او دا مودیدی ترڅنګ د نورو ادارو نه هم وخت دی خو دوی ته مهم ځنګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو وغوښتل چې مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري دوی هم وویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړی پاملرنه وکړي
تاسو ول چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې د چا له اړخه وې د ولایتي ادارې له اړخه د خلکو له اړخه او کده نورو نهادونو لخوا
څلور اړخونه وو یو اړخ خپل د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لری کولو لپاره حل لارې نوې لړول شوې نړیوال ټولنه هم په دې برخه کې هغه سي دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده خودلې څومره چې نور ولایتونو کې خودل کیږي په ولسونو کې هم ډیر کار نه وشوي او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکول شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی هم د ولس سره هم د ولایتي ادارې لخوا هم د ډونر سره هم د مربوطه وزارتونو سره انتر ریاست جمهوریت پورې نو موږ هیله منو چې هم هوډ شته هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولس دی د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي
ولس ډیر ویښ شوی دی ډیر بلل شوی دی لنی کمر غړ ډیر مثبت روحیه خور شوی دی مثبت فکر خور شوی دی په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیات غونډې د برخه کې د ستونزو سره ولسوالۍ کې په مرکز کې دا تر سره شوی دی او موږ دې پایلې ته رسیدلې یو چې ولس دې ته آماده دی چې کچیرته دوی ته زمينه برابرېږي خپل نه مکتبونو ته لیږي او لیدې کمرګه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې په خپل بس پنو باندې دوی د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړی دي چې خابلګی دي یحیی خیر ولسوالی و چې هغه سیوا ودنی جوړ کړی د نجونو لپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغه باندې لګول شوی خو دوی په خپل باندې کار وکړو او په خپلې پیسې را غونډې کړې او موږ هم دې ته خوشاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو
بله په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي که په دې اړه څه نور معلومات راکړي
په تیر کې د هند په هغه بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکړي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه لامل دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدون د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو په ځنګړي ډول د انګلیش په برخه کې کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او د غستون زمور ته وړاندې کړه او موږ د استثناء غوښتنه وکړه موږ ورته وویل چې د موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه د لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي د دې لپاره ځنګړي کورسونه جوړ کړي ترڅنګ دوی ویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکو او دوی ویل چې پراتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکړي چې میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځنګړی ځای ولري په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کوو سره ملګری شي نو موږ هیله مانیو مشي زمون دي زبانانو اغه ناهيلي چې دوی ته پرسنو کې برخنه ورکول کېږي پر اتنوم کې کال کې به تر ډیره حد پورې نه پشي ان شاء الله او موږ به دې ستونزې د رفي لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالۍ کې د انګلیش زنګړی کورسونه جوړ کو او دا به په جدي ډول تعقیب کو خپل ځوانان باندې ته آماده کو چې دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووزي
نو اوس په تاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو مو را سره شریک کړي دي په ګډه به وورو
السلام علیکم زه رحمت الله لغمان ولایم خبرې کوم د مرکز نه ټول د چرمتی قریه کې د پرس لمه خامه غلا کیږي نو د ملي پولیسو پوسټ په سالي درې کې لري ده نو دا په ملي پولیسو ته توجه نه کوي زما د دې په ټول چارواکو نه دا هله هر ډالرم دغه غلط دی د قانون ته مراجع شي
السلام علیکم زه محمد محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم زه تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه نو ما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله بیا لاړم د جلال آباد کې سټانی هسپتال شاته دلته د افغان مهاجرینو دفتر ځکه وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا کړې ده نه ماته روپۍ چا کړې ده اوسه پورې ماته ترخم پرچا را کړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه فکر کو چې ګم ورورا او جما البته دا پیغام تر سره شي والسلام
سلام علیکم جوړ په خیر آزادۍ راځو ته سلامونه ته جانان خبر کوم نن مروز دا ته ما باید شي اجر په نن سم دا هله دې ځات من بم کې مزه درې بدارم سلام علیکم
سلام علیکم د زابل ولایت نه خبر کوم دا لکلات څخه تر شاجي پوری د سړک ډیر ښه خراب ده هر وخت مشکلات وی موټر چپایوی موټر چکر وی مال حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ شي دا ډیر سخت دی انتخابي خراب شوی ده ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي نو حکومت خو دا خواهش ته دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف شي د ټولو خلکو عمومي لار ده ډیر څه خراب شوی ده نو دا یو ارزو لرم بس مننه کوم ودان لا د دې رادیو څخه
بله سلام علیکم زه د خوست ولایت نه شبات خان خبرې کوم اینې نه را دستون زده تو هغه کې چری با سلام هغه نکاتی دي ان کې ان به شي هغه مصرفي به شي یت کړای دی امیگا آقا باید نخی سی دا آتی نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخی سی دا آقای مختا و سلام
السلام علیکم زه خالق داد نرزی در روزگان ولد در جراوت ولسوالی سخز سر پر تماس کیم دا زمر در جراوت ولسوالی که پر مرکز که و دا نا سونزه خلاصی دا ماشمان پر مخوانی نور طول سونزه تر سوی جی نو موږ دا د وزیر صاحب څخه دا یل کو چې دا غزمر شوندی رافعاله کی او معلمین ورته راوستي او دغه ته څه توجه کی دا زمر د ماشمانو آینده ته یو څه توجه کی زمر ټول شوندی پنج دی ټول ولار دي نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شي نه لرو نمبر د لور په چالو اکسدا یل د چې زمر ورسوالی ته څه توجه کی او زمر د ماشمانو آینده سمسی
السلام علیکم زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم زه تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه نو ما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله بیا لاړم د جلال آباد کې سټانی هسپتال شاته دلته د افغان مهاجرینو دفتر ځکه وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي نه ماته نمره دې میلاو شوې ده نه ماته مرسته چا کړې ده نه ماته روپۍ چا کړې ده اوسه پورې ماته ترخم پرچا را کړې هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان چې اوسه پورې پردې کړه فکر کو چې ګم ورورا او جما البته دا پیغام تر سره شي والسلام
سلام علیکم جوړ په خیر آزادۍ راځو ته سلامونه ته جانان خبر کوم نن مروز دا ته ما باید شي اجر په نن سم دا هله دې ځات من بم کې مزه درې بدارم سلام علیکم
سلام علیکم زه د زابل ولایت نه خبر کوم دغه کلا څخه تر شاجي پوری د سړک ډیر ښه خراب ده. هر وخت مشکلات وی، موټر چپه وی، موټر چکر وی. مال حکومت خدا خواهش ده دغه سړک دی جوړ شي. دا ډیر سخت دی، انتهای ډیر خراب سوی ده، ډیر سخت ټکرونه ورباندې کیږي. نو حکومت خم دا خواهش ده چې دا سړک جوړ کړي او دا کم پیسې چې دی پر د لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر د سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده، دا ډیر څه خراب سوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کوم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګ نه را دستون زد و تاغو که چیری باس سلام آقا میکردی دی امتیم امتیم بیشی آقا مصرفی بیشی جید کرای دای اینگ آقا باید نخی سی دا چه نخی نسی دا خوالا که خبرایی باید نخی سی دا آقا تی مخت و سلام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې یوه دانه ښوونځی خلاص دی، د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي راپاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته څه توجه وکړي، دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټوله ښوونځي پنج دي، ټوله ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، هېڅ شی نه لرو. نو موږ د لوډ پلو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم، ورحمۃ اللہ ولایت نظر احمد درکوم زدر ازادی ہڈو کولو کارکون خوریزم کو سلام علیکم. یانا بعد سلام زما دا پیغام دے بچ زما پیغام لوڑ مقامات تو ور سے کسی دولت او دولت سرمان دا شریک چنگے یو جوڑوال دا دین غول سوالان دی بچ ڈاکٹر صاحب اشرف غنی دا غول سوالان کو تغییر او تبدیل کی پورا پورا پامو کو دا دا یہ سیوا دا غول سوالان جوندہ سو دا ترمن پورا واٹن پیدا شو دا غول سوالان نا کوئی دا بچ تک باندې سرا خو رو کا خدای تا امان.
السلام علیکم، تر ازادي راډیو به تر افراطی له د ټول ماجرینو مشکلات حل کوي. موږ ډیر خوښی دي تاسو له غږ او تاسو له کار کولو. زه جو تکتیک افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو دي کلیو وسیدم کایم سی پیرای موټم یې پهلر مود ماجرینو له وزیر چې دا خواهش د لرسته پند شپږ لک نفر دي خانوار په نامه پاسپورتونه شي او مخ کې په 91 کې بلګي په پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درته امه شپای مېس کې ستند دي چې ونې دي هغه کارت کارګری چې مخترکه لري هر شرکت دولتي یا شخصي کارت سی اوسه کارت کارګری په وخت دی هغه دې بیمې بلګش مخترکه لري د وادي سو دی ډاکټر هغه هم تر وخت یې راغلم کومه سم کفالت مراجعه ورکو هغه تمدید جاي ته د اقامت دی ویزې ستند دي هغه وايي موږ سره د ماجرینو وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نو تاسو مشکل باید کې پیلن لا اعلان نه ده سوی نو موږ په پاسپورتونو کې ځین تر وخت کې هر وخت د پولیس ویني شي یا په شي اخی خلک اړوي موږ لا غي بلکې چې ما دا خواهش ته باید د ماجرینو مشکل دی حل کې یو وخت په دې خپل خامه خاصه پر وکي او با خبره سړی هم د کشر کال دی راځي د مشکل حل کوي موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادل لارې چې غي بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښپاګو لکو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه د شپای مې ستمدل نه سمې هغه د میسي یو لک ثمنه دی له موږ څخه
د غاری راځو کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم پاس سلام زه د غری د لوګر ولایت د غری ولسوالۍ نه د خبر کوم د غری په ولسوالۍ کوم ملایم څو وخت په اداسي او سپور دي او د پیلوټ د طرفه ګرځي او یو راځي تهونه کوي او وان ساکه زندانه دی وی چې پاکستان د پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او
کلی نه را تمار کلی طالب نه را ته خدای چې امریکا جوړ کړی کچی شي نو دې کې دلونه توګه بمبار په کړی وای دې پیلوټ دې سټی وای نو نور بهادر کړی و او دې سپینې سجې په لارې باندې په سنار ته وی او راځي او یو ډزې پیلوټ ته او نو طالبان اوس چې بند سولې ته دا پاکستان دې پلان راته جوړ کړ نو باید دا ویډیو ته تیاری وو دی وسلام
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وخت هم دومره وو نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مخلص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کو ستاسو څخه مننه چې اموشته مو خپل ستونزې راستولي او سره شریک کړي مو دي او خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغه پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې سره مرسته کوي بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم یو یادونه هم کوم چې دغه خبرونه په مجموع کې ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو تلیفوني تماسونو او یا د پیغامونو پر اساس جوړیږي به هم مشته زنګ وهي مش به ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5